السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې بتاستا د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. تبصرې او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه ورو.
نمړې د خبرونو سرټکی د بنو جانخیلو نن د بیکوري او پوزي عملیاتو پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په پاړه چینار کې شیعه پر لتوالو د اپیکس کمیټې لخوا د وسلو ټولولو پریکړه یو طرفه بللی او وایي تر هغې وسلې نه سپاري تر څو حکومت د امن برابرولو قابل شوی نه وي. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې رسنۍ دې خپل کار ته پرېږدي. د خبرونو تفصیل د خبر پښتونخوا د جانخیلو اوسیدونکو نن د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کوي چې لمخې به یې ښایي د هغې سیمې ځینې برخې د پوځي عملیاتو لپاره له خلکو خالی کړل شي. د احتجاج یو منتظم لطیف وزیری د دسمبر په 1 په یو ویډیو بیان کې وویل چې دوی نور جنگونه او بیکوري نه غواړي او پر ضد د جانخیلو منډۍ کې مظاهره کوي. د دسمبر په 16 د خبر پښتونخوا ګورنر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبي اپیکس کمیټي چې د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي هم پکې وو وویل چې ممکنه ده په جانخیلو او تیرا کې په ځینو ځایونو کې د وسلوالو پر ضد کاروایي کې یو څه خلک بې کوره شي. د کورمې په پړچنار کې ناستو پر لتوالو شیګانو د حکومتي اپیکس کمیټې لخوا د وسلو ټولولو پریکړه یو طرفه بللې او رد کړې ده. د لارو د پرانیستلو لپاره د پلشوي هغه احتجاج مشر او د تحصیل چیرمین سید اغا مزمل حسین د دسمبر په 1 پر لتوالو ته وویل چې وسلې به هله وسپاري چې کله دوی ډاډه شي چې ریاست خلکو ته امن برابرولی شي.
اپیکس کمیټه دا فیصله موږ جوتی نوک باندې تا کې غدو مو شوک نه لکه مو ځان سره اصله وسطو اصله نه استعمال کوم لیوانی خو نه یو کنه ته خپل ځان سټیټ ریاست ته اې دي قابل جوړ ک ته مو ته یو پایدار امن زمينات رو ک ته مو ته یو دوا کو لپاته ولګي کی ذات پرېختہ مو د پوره ایمو مستقبل د پوره عمل فیصلې د وکیم ولګ ډیر پالیسي کې ایمو مشران انوال ک ته ته غوړی څه اخیر مونږ اغنه بعد د ټول اصله مو ته تدیر کو.
په تیرو دریو میاشتو کې په کورمه کې د شی او سنی وګړو ترمنځ په نښتو کې له 170 زیات کسان وژل شوي او د یو بل سیمو ته تلل لارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې د دسمبر په 16 فیصله کړې چې په کورمه کې به مورچې ورانوي او وسلې به راټولوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف له مشرانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی اعلان کړی دی. د دسمبر په 2 د وزیر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې په حکومت کې د شاملو اتحادي ګوندونو له سیاستوالو جوړ هغه پلاوی به له تحریک انصاف سره خبرې کوي. د تر هغې وروسته دا چې د دسمبر په 1 د تحریک انصاف مشر ګوهر علي د قومي اسمبلۍ له سپیکره غوښتي وو چې حکومت باید له تحریک انصاف سره د سیاسي مسایلو د حل لپاره مذاکرات وکړي خو هغه نه وویلی چې په څه بری کبل غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر بیان هم د مذاکراتو د محتوا په اړه سندې ویلي. د یادونه ده چې د 2023 کال د مئی له 9 وروسته د تحریک انصاف ګڼ غړي نیول شوی او مقدمه پر جوړې دي. همدارس د هغه ګوند ځینې مشران په نامعلوم ځایونو کې پټ دي. د مئی په 9 د تحریک انصاف غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوش کولو لپاره مظاهرې کړې وې. دغه احتجاجونو په وخت ځینې ملکي او پوځي ادارو ته اور اچول شوی و. پوځي عدالتونو پرون دغه پیښو په تور 25 پولیسي وګړو ته سزا اورولې ده. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز د طالبانو لخوا د ارزو شخصي ټلویزیون د و خبر اعلانو د خوشی کولو هرکلی کړی دی خو وایي د هغوی په خلاف قضیې د پای ته ورسیږي. مرکز د دسمبر په 1 وویل چې هغه خبر اعلان په دې ضمانت خوشی شوي چې له کابله به نه وځي او په یوه اونۍ وروسته به عدالت ته حاضرېږي. د طالبانو امر بالمعروف وزارت د دسمبر په 6 ویلي وو چې هغه ټلویزیون د غیر اخلاقي سیریلونو د خپرولو له وجې بند کړی او چلوونکي خبر اعلان یې نیولی دي خو طالبانو د خپلې هغې ادعا لپاره کوم ثبوت نه و وړاندې کړی. د افغانستان د خبر اعلانو مرکز پر طالبانو غږ کړی چې هغه ټلویزیون د بې له شرطه خپرونو ته پرېږدي. امریکې د دسمبر په 1 وویل چې د یاغانو تر ولکې لاندې د یمن په پلازمینه کې اهداف وشتلی دي. دا تر هغې وروسته ده چې د حوثي یاغانو توغول شوی میزایل د اسرائیلو په تجارتي مرکز تل ابیب کې 14 کسان ژوبل کړل. د امریکې د پوځ مرکزي قماندې په یو بیان کې وویل چې په نښه شوو ځایونو کې د یاغیانو د میزایلو ساتنځی او د قماندې او کنټرول یو مرکز شامل دی. د پاکستان او جنوبی افریقا ترمن د 50 وره کرکټ د لوب لړۍ درې مسلی نن په جوهانسبرګ کې کیږي. د لوب د کابل پوخت مزګر په څلور نیمو او د پېښور په 15 بجو پیلېږي. پاکستان په دوو تیرو سیالیو کې په بریا سره لاوار د مخه د دریو سیالیو د لوب لړۍ ګټلې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرنم د بشیر غواخنا وره د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره په جاني خلو کې د ممکنه پوځي عملیاتو ممکنه بیکوره پر ضد احتجاج شوه. د 2022 کال پښتنو لپاره یو بل بے امنه کال وو. یوازې په شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونه شوي دي.
دولس د امن د پروژه خپل تکړه ده. خو دا ژغ بخي د صحرا ژغ ثابت شو ده. نه ریاست د ژغ چیرته په صحیح توګه بدله ده او نه په اصلي معنی شدا کوشش کړه ده چې په دې خوره او په دې وطن شي امن روشي.
د پاکستان پوسی عدالتونو لخوا 15 ولسی وګړو ته سزا اورولو قانوني باسونه پرولې دي. آیا دا عدالتي کاروایي به د تحریک انصاف تر هم دغو 15 ملاتړو پورې محدود پاتې شي او کنه؟
دا ودا 15 کسانو پورې دا درېږي نه، بلکې دا د پی ټی آی تر باندې پورې عمران خان پورې دا ټول کسانو په ځخ کې نیول کېږي او دا بالکل یو پری پلان دا ټول شاین روان دي. سیده په ډېر زیات خطرناک نتایج وي.
او د خیبر پختونخوا د کرک مشهورې کلیوالي نصرتي میلې ته مهم بوسو. دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو د خبرونې لمړي رپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا په جاني خيلو کې خلک په احتجاج دي. دوی وای د حکومت هغه پریکړه د منلو نه ده چې وای یو ځل بیا به لاغي سیمې څخه خلک بي کور کوي. د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د جمعې پر ورځ په غونډه کې فیصله اورولې چې د امنیت لپاره به په تیرا جاني خيلو بنو کې په سنو ساينو کې پوسی کاروایی کوي چې لوجه خای ولسی وګړي لسنو سیمو وستل شي. دا وخت موږ سره زموږ همکار عمر وسیر په ټلیفون دی. عمر وسیر، کوریدونکو ته په جاني خيلو کې چې کوم د احتجاج روان دي داغه په اړه معلومات ورکړي.
مننه انیسا، بالکل بنو په جاني خيلو کې نن یو ځل بیا احتجاج روان دي چې دا لګټ بوډان دي دغه روان شو. ټول جاني خيلو په پرونه دلته په جمعتونو کې هم اعلانونه کړي وو او بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپل پیغامونه وړاندې کړي وو چې هر چرته چې جاني خيل میشته دي چې هغه راشي په سیمه کې بلوي احتجاج کیږي چې احتجاج اوس پیل شوی دی. دا احتجاج ورسته لاغو جاني خيلو پیل کړي دي چې د تیرې جمعې په ورځ اپیکس کمیټه په ونډه کې پریکړه وکړه چې د بنو په جاني خيلو کې او تیرا کې ممکنه فوزي عملیات د وسلوالو پر ضد کاروایی کېدل شي چې هغه نه بیا د زنو سیمو څخه انخلای د خلکو استل چې کم دی هغه کې دي شي ضروری وګڼل شي. نو جاني خيلو دغه احتجاج د اوسو د غوښ مشرانو سره چې مشال ریډیو خبرې وکړي، نو دوی وویل چې په 2009 کال کې هم جاني خيلو سیمه خالی کړې و او دغلته فوزي عملیات وشول چې 2009 کال نه تر اوسه پورې اغلته د فوز وخت په وخت کاروایی هم کیږي، د لټون عملیات هم کیږي، وخت په وخت دلته کاروایی روان وي چې بیا عام ولسته هم پکې دلته ځاني مالی تلفات اوړېدلې دي. دوی وایي چې دوی د وسلوالو ضد کسه کاروایی فوز د 13 لسو کالونو نه دوامدار ساتل ده، بلکې 15 لسو کالونو نه شاغې مخالفت نه کوي، خو عام ولسته کم دي هغه د توانونو سره نه مخ کوي. دوی وایي چې په یو صورت هم د ته تیار نه دي چې سیمه یو ځل بیا خالی کی وړاندې هم دوی خالی کړي وا او د جوګان نه دی چې دوی خپل سیمه خالی کړي او بل ځای ته بیا کړي یو سی. نو دا غي پر ځای د احتجاج روان دی او دا احتجاج څنګه چې ما وویل وروسته دا غي چې پیس کمیټه دغه فیصله وکړه چې د بنو په جاني خلکو کې به د وسلوالو ضد کاروایی کیږي.
بالکل ډیره مننه عمر وزیر د معلوماتو راکول. اوریدونکو تاسو د همکار عمر وزیر نه اوریدل چې د خبر پښتونخوا په جاني خلکو کې خلک په احتجاج دي. دوی وایي د حکومت هغه پریکړه د منلو نه ده چې وایي یو ځل بیا لاغي سیمې څخه خلک بې کوره کیږي او التبا پوځي عملیات کیږي. مشال ریډیو تاسو ته.
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزي خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
پیاوا بجا
تاندې هیلی
پدونیم بجو
روختیا او درملنه
پدریو بجو
د مشال مرکه
په چلورنیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
د تیر کال په سیر روان کال بیا د پښتنو سیمو لپاره خنه وو په غنو ځایونو کې د وسلوالو بریدونو او پوځي عملیاتو له وجې ولسی وګړو ته ډیر زیانونه ورسېدل یوازې په شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونه وشو په حملو کې غن ځوانان د بشري حقونو فعالان دینی عالمان او سیاستوالان په نخښه شوي وو دا په داسې حال کې ده چې د نورو کلونو په سیر سږ کال هم خلکو د امن لپاره مظاهرې وکړې خو وای چې امن رانغه په دې اړه د عمر وزیر رپورت اورو
2024 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورت تر فایل کې دوه پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې شپږ دیرش هدفي بریدونو پیښې شوې په دغو پیښو کې د سلویختو زیات سیاسي ولسی مشران ځوانان او هم زنات پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا وژل شوي دي روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو ځوانانو ترڅنګ ځایي خبريال کامران داوړ سیاسي مشر او د تیر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومند ملک کلیم الله د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول د هدفي بریدونو او نامنې زید نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه جرګې او پرلتونه ترسره شول حکومت فوزنا د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار شوې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه په وار وار کړې خو نامنی ختم نه شو
د نړۍ کولی په سر باندې په د شاش کور شاش هدفي وژنه شوې دي چې په دې شه د میشه د کوم زونون مشرون سیاسي ورکرون مدلي فعالون مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پر راخ پر تکړه د سمره احتجاجي نه کړی دي خدا ژغ به خې د سهرا راخ ثبت شو دا نه ریاست د ژغ چرته په صحیح تو غر بدله ده ونی په اصلي معنی شدا کوشش کړه د چې په دې خوره او په دې وطن شي امن روشي
شمالي وزیرستان کې د پولیسو وایان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو زید مقدمه درج شوه د ترهګر زید پولیس نور د هغه زید کاروایی کړي او ځنه وسلوال سی ټی ډی پولیس او امنیتي ځواکونو په نخه کړي هم دي کم چې هدفي بریدونو کې ککړول د هدفي بریدونو د غلړۍ د بنو جاني خیل او لکی مروتو کې هم روان کال کې دوام ولرلو او د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جاني خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې جاني خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران مخاور ځوانان او هم پولیس او اف سي ځواک سرتیری چې جاني خیل ول وسلوالو وژلې دي هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایی کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي د سوداګرو اتحادی او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په مخه احتجاجونه د امن پاسون په نوم لاریونونه او غنې جرګې ترسره کړې تل یې یو غوښتنه کړې چې نور د امن او سوکاله ژوند وکړي
2024 کې موږ د امن د پر ډېر زیات پرلتونه وکړل پښونونه نه وکړل خو موږ ته امن میراو نه شو د امن د وجه نه دلته کاروباري خلک ډېر سخت پریشان دي کاروبارونه نشته هر سړی خوف و خراش شکار دی بنو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقه کې تر اوسه هم د ټکلې کینې کیسونه سٹارټ دي موږ صرف یو نه راځو چې موږ امن غواړو چې موږ ته امن میراو شي موږ په پاسته په سکون شو
د مشال ریډیو د شمیرې مخه د دیوډان د 2023 کال کې سلور سلويش 2022 کال کې وسلويخ او 2023 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو دریش پېته پېښې شوې وي د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاری شوې بیان تر مخه روان کال لسو میاشتو کې 2001 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو زید عملیات شوی چې درې سوه او یو سلویخ وسلوال پکې وژل شوی. د بیان تر مخه په لسو میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1568 پیښې شوې چې 908 سلوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 24، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل، مشال ریډیو ته وویل چې روان 2024 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې په دغو وژل شوو کې یو شمېر هغه وسلوال هم شامل دي چې سیمه کې د ځایي خلکو او پولیس سرتیرو په هدفي وژنو کې ککړ ول. هغه زیاته کړه چې وسلوالو زید یې روان کال د نورو کالونو په پرتله هدفي عملیات په شمالي وزیرستان، بنو، لکی مرواد او جانی خیلو کې زیات توند او موثره ساتلی او د امنیت تر بهالې دو پورې به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110، 13,500، 15,015 شپېته او 10,380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو، د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
پاکستان تحریک انصاف د پوځي عدالتونو لخوا ملکی وګړو ته سزاګانې اورول غیر قانوني او د بشري حقوقو خلاف عمل بللی دی. دغه ګوند مشرانو ویلي چې دوی به په دې اړه قانوني اقدامات کوي. د پاکستان فوج پرون اعلان وکړ چې پوځي عدالتونو 15 هغو کسانو ته د قید سزا اورولې چې د 2023 کال په مې میاشت کې د تحریک انصاف د مظاهرو په وخت پوځي ودانیو ته نقصان رسولی وو. ځینې قانون پوهان فکر کوي چې کېدای شي دغه سزا په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف په بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان مقدمې چلولو ته لاره هواره کړي. په دې اړه د راشد خټک دا رپورټ اورو.
په پاکستان کې پوځي عدالتونو 25 ملکی کسانو ته سزاګانې ورکړې دي. په دوی تور دی چې د تیر کال 9 مئی د احتجاج په مهال په پوځي تاسیساتو بریدونه کړي وو. په 28 دسمبر د پوځ د عامه اړیکو څانګې یعنی انټر سرویسز پبلک ریلیشن یا ISPR په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه کسانو ته د 10 کلونو نه واخله تر 2 کالو پورې د بند سزا اورول شوې ده، د کوم خلاف چې دوی د اپیل کولو حق لري. تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ په مقدمه کې نیول کېدو نه پس هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی وو چې دولتي او شخصي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د احتجاج نه پس تحریک انصاف په سلګونو غړي نیول شوي وو. د ISPR په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په سزا محکومو کسانو کې زیاتره هغه دي چې په لاهور کې د کور کمانډر په کور، په پینډۍ کې د پوځ په مرکزي دفتر یعنی GHQ او په میاوالي کې د هوایي ځواک په اډه بریدونه کړي وو. د تحریک انصاف مشرانو عمر ایوب لطیف کوسا او تیمور جګړه په X یعنی پخوانی ټویټر په خپلو بیانونو کې دغه سزاګانې رد کړي دي او ویلی دی چې پوځي عدالتونه عام خلکو ته سزاګانې نشي ورکولی. د تحریک انصاف په رسمي X پاڼه هم په دې پریکړو نیوکې شوې دي او تور لګول شوی دی چې د 9 مئی پیښې د تحریک انصاف خلاف یو سازش وو. په اسلام آباد کې د قانون ماهر امل خان ایډوکیټ هم مشال رډیو ته وویل چې په پوځي عدالتونو کې عام خلکو ته سزا ورکول د بشري حقونو نه سرغړونه ده.
دا به د 25 کسانو پورې دا درېږي نه، بلکې دا د پی ټی آی چې کوم مرکزي لیډرشپ دی او خاص کر تر پی ټی آی تر بانی پورې عمران خان پورې دا ټول کسان په ځخ کې انوال کېږي او دا بالکل یو پری پلان دا ټول شاین روان دي. سیدا و ډیر زیات خطرناک نتایج وي، خو بیرته هم د انساني حقوقو په معنا، د جمهوریت په معنا او د سویلین زو د خیال په معنا باید دا یو ډیر ناروا عمل روان دی.
په سزا شوو کسانو کې 14 کسانو ته د 10 کاله بند سزا، یو کس ته 9 کاله، یو کس ته 9 کاله، دوه کسانو ته 6 کاله، دوه کسانو ته 4 کاله، یو کس ته 3 کاله او سلور کسانو ته د دوه کاله بند سزا اورول شوې ده. په پېښور کې د قانون او آئین ماهر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې په قانون کې د دې اجازه شته چې په ملکی خلکو په پوځي عدالتونو کې مقدمه وچلېږي.
تر څو پورې چې کوم مطلب دار دي نور خلک دي بالکل به کیږي، چې کوم خلک انوالو دي د چا خلاف ایویډنس شته نو ظاهره خبره ده هغوی به پروسیکیوټ کیږي، مو هغوی به کورټ مارشل هم کیږي، هغوی ته به په دې کې سزاګانې مورولې کیږي. خو په دې کې دی له وکیل مکور کړي کیږي، په دې کې دی له هیرنګ مکور کړي کیږي، بیا دې سره رائټ اپ اپیل شته، د هغې فیصلې خلاف دی ریټس کې راتلی شي، هائی کورټ کې هغه چیلنج کیدی شي.
حکومت ته دغه پریکړې هرکلی کړی دی. د دفاع وزیر خواجه آصف په خپله ایکس پاڼه او د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ په لاهور کې یوې غونډې ته د وینا په مهال دغه کسانو ته په سزا ورکولو کې ځنډ په اړه خواشیني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې دا صرف علایقارو، باید اصلي کسانو ته هم سزا ورکړل شي. دوی ویلي دي چې دغه سزاګانې د ریاست دښمنانو ته یو څرګند پیغام دی. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نګار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې د نهمې مئی د پیښې نه پس ډېر کسان نیول شوي وو، خو سزاګانې صرف 15 کسانو ته ورکړل شوې. له دې پس په نورو کسانو ته هم سزاګانې ورکول کیږي او کېدای شي چې نوي کسان هم ونیول شي.
د فوج په تسلسل سره په دې باندې د دیو یو اتفاق رائے ده چې د 9 مئی دا کم واقعات چې وو په دې کې چې څومره خلک هم په دې کې بلوستي هغه به مونږه کیفر کردار ته رسو.
په 1911 کې د پیپل پارټۍ حکومت ختمېدونه پس د جنرال ضیاالحق پوځي امریت کې عامو خلکو ته په پوځي عدالتونو کې سزاګانې ورکول کېدې. په 1999 کې د مسلم لیگ حکومت ختمېدونه پس د جنرال پرویز مشرف په پوځي امریت کې هم دغه لړۍ دوام درلود. د 2013 نه پس د عمران خان په حکومت کې هم 9 ملکي کسانو ته پوځي عدالتونو سزاګانې ورکړې وې. یوه اونۍ وړاندې سپریم کورټ پوځي عدالتونو ته اجازه ورکړه چې ملکي کسانو ته ورکړل شوې سزاګانې اعلان کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورزو اوس د یو بل رپورٹ طرف ته. په پاکستان او په تیرا بیا په خیبر پختونخوا کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ګرانی لا نوره زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې په پرله پسې په دویم اونۍ کې هم د ګرانۍ په شرح کې زیاتوالی راغلی دی. د هیواد شماریاتو ادارې د 19 رپورټ له مخې د ټماټرو، غوړو، چینې په شمول د 45 نورو خوراکي توکو قیمتونه سیوا شوي دي چې ورسره د ګرانۍ په شرح کې 4.6% اضافه شوې ده. په دې اړه نور حال د خالدې نیاز په رپورټ کې اورو.
د نوخار سبحان علي یو ټیکسي ډرایور دی. مشال ریډیو سره خبرو کې سبحان علي اوري په ملک کې گرانی ورځ تر بلا سیوا کیږي چې لوجی اولس د ستونزو سره مخ شوه دی. دی وايي په دې گرانی کې خلک نشي کولی چې د ګیس او بجلی بلونه جمع کړي.
دونه حد درجه گرانی ده کنه چې خل په بچو تنگ شوی دی، یعنی د بجلی د بو ګیسونو بل نشي جمع کولی. دې کې سخل دا سیده چې کرایه کورونو کې اوسیږي او دې کې بیروزګار مخلوقات هم دي. نو بیروزګاری خو یو بل ځانته مسله ده، خو ګرانی ډیره زیاته ده په پاکستان کې او د حکومت وکدارانو ته پکاري چې په دې صلاح عملو کې او ګرانی ډیره زیاته ده، عوام به دست ده.
ګلالای د پیښور یو پرایویټ سکول کې ماشومانو ته سبق خایي. دا وای اول به د یو کور کیچن چې په 40,000 روپۍ چلیدو نو اوس په 1,00,000 روپۍ هم نه چلیږي. ګلالۍ زیاته کړې ده د بجلی بلونه د یخنۍ موسم کې هم 3,000 روپۍ پورې راځي او تنخواګانې کمې دي.
یو فیملی والا کس داغه کور کې مور هم وی، خور هم وی، رونه هم وی، نو او یا بیا لکه دا سی وی چې وایف او بچیم وی، نو هغه د پاره خو دې سالریز کې گزارا کولتی رسیاتا مشکل دا. دا سه خبر ده چه مهنگایی زیادی گی روست روز او پیز آغا ندی دا خلکو.
دا 400 محمد فیاض یو دکاندار ده. مشال ریلیو سره خبرو کی محمد فیاض اوی گرانه لوجی خلکو تا دا بچو فی سونا ورکولو کی مشکلات رامخیت دی. دیوائی خلک نشی کوله چه دا کور طول ضرورتونا پورا کری.
د سکولونو پیسونه شو وسره ډاکټر شو درمل شو دویان شو نور داسې سيزونه شو چې هغه د غریب سړی د سترس نه بار دی غریب سړی دانه شي افورد کولی دې کې بیا چې کم دی جام شو په هزار شو کپڑے شو دام نشي افورد کولی ځکه چې دا ډیر زیات ګران شو ګرانې دي طرف ته مخ ډیر زیات چې کم دی غریب سړی خو ډیر ځپل لري
بلکې حکومتي چارواکي وخت په وخت وایي دوی هڅه کوي ګرانی کنټرول کړي او دې کې صحت پوری کامیابی هم موندلې ده وزیر اعظم شہباز شریف په 8 دسمبر خپل یو بیان کې ویلي د معاشي ټیم کوششونو لوجي ګرانۍ کې کمی راغلې ده د زیاته کړې روزګار صنعتي ترقی او ملک کې معاشي استحکام د پاره حل ځلې کوي چې ولست ته ګټې ملو شي خال دانیاز مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
په روان کال کې 23,000 پاکستانیانو په یورپ کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړې دي د سرګندونې د پناه غوښتنې په اړه د یورپی یونین هغه ادارې د دسمبر په 13 په خپور کړي ریپورت کې کړي دي چې د پناه غوښتونکو په اړه معلومات ټولوي په دې ریپورت کې ویل شوی چې د پاکستانی وګړو لخوا د پناه غوښتنې تر ټولو لوی لاملونه بیروزګاري د امن خراب حالت او د عدلي نظام په انصاف رسولو کې بے باوري ده په دې اړه د اسما ګل دا ریپورت
د پناه غوښتنو لپاره د یورپی یونین هیوادونو جوړې ادارې په کنټری فوکس ان پاکستان راپور کې راغلی چې د پاکستانیانو لخوا په اروپا کې د پناه غوښتنې په ډیرو خواستونو کې ایټالیا تر ټولو مخکې ده له هغې وروسته فرانس یونان او جرمنی کې هم پاکستانی وګړو د اوسېدو لپاره خواستونه کړي دي په اروپا کې پناه غوښتونکو کې د خیبر پختونخوا د ګرک اوسېدونکو سمیع الله هم شامل دی چې په غیر قانوني توګه ایټالیا ته تللی نوموړی وایي اوس یې په قانوني توګه د مستقل اوسېدو لپاره خواست کړی دی
د مو ملک اعلی سکوم دی انسان ته هیڅ سہولیات نشته نه سکوم دی غزي کې تعلیم کولای شي نه کاروبار کولای شي نه داسې نوکری دی څنګه څه کی زګي به هی خپل سیستم برابر شي یا کور فیملی سیستم برابر شي نو غزي کې اعلی داسې بیگ میډل لایف کلاس پر سکوم دی غي به هی سکوم دی ختم دی غزي کې هیڅ نشي کولای نو ځکه مو لیاره اختیار کا سده زی یورپ ته راشو سکوم دی لګ به سا فیملی ته سپورټ وکړو لګ به ځان ته سپورټ وکړو مخکې ورسره سپورټ وکړو
د کنټری فوکس ان پاکستان پر راپور کې ویل شوی چې د پاکستان او نور هیوادونو لخوا د شاوخوا 30,000 خواستونو پریکړه شوې دي چې په دې کې 2,000,000 کسانو ته نور هیوادونو کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده پیښور په هنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسور خورشید خان وای پاکستان کې کده یو تن آمدن وی او کنه خو د کورنۍ د لګښت ذمہواری په سر وی نو ځکه ډېر خلک هڅه کوي چې د خپل ځان او کورنۍ اقتصادي حالت ښه کولو لپاره لارې چارې پیدا کړي
کامن وجوهات دي چې د دې خلکو دلته روزګار نشته دلته کې تنگ دی واقع ده یو سروي دا هم وایي چې تقریبا 95% پاکستانیان چې د پاکستان نه وطن غواړي د ډېرو خلکو پکې وسنه کیږي نو چې وسنه کیږي دوی په مختلفو طریقو سره دي او بیا د غشانتي په یورپ کې د پناه درخواستونه ورکوي دا تعداد نور هم زیاتېدای شي چې کله دلته د غشانتي حالات په شابه نه خرابیږي
په پیښور کې اقتصاد په خبريال محمد فهیم خان وای ک په خپل هیواد کې خلکو ته د ژوند اساسي ضرورتونو لکه روغتیا خخواړه او تعلیم ته په اسانۍ لاسرسي ممکن وي نو د هیواد بشري سرچینې به په خپل خاوره کې وکاريږي چې د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي
گرانی ډیره زیاته شو مطلب یو شید ګران شوټ صحیح ده او چې د خلکو ته بیا آمدن هم سیوا شي نو بیا غستی شي حکومت خو سرکاري ملازمین تنخواه کې 30% 35% اضافه وکي خو هغه د پورا ملک چې کم ورک فورس ته هغه کې هغه 15% یا 10% ده باقی 90% هغه خلک دي کم چې پرایویټ امپلایز دي او کوم د 15 کالو تناسب رو به سونو د ګرانې په حساب 10 یا 15% ده ساتي شي خلک بیا همدا کوشش کوي چې د پاکستان نه بهر لاړ شي هغه ملکونو ته لاړ شي زه پیسہ خوی او دا یو ډېر غټ نقصان ده سه دی چې دا زیاتره ظلمي چې کوم علاقان جنہ کې دی غزي او ډېر زیات اوس تعلیم یافته علاقان جنہ کې روان دي پاکستان ځانتا ارزه کې ډېر زیات خوش قسمت وي چې مون سره شپېته یا 15% ته فیصد چې کوم دی غزوانان دي خو غزوانانو هغه سه استعمال پاکستان نه کوي لګیا دي څنګه چې کول پکار دي
د پناه غوښتنې لپاره د یورپی یونین ادارې د کنټری فوکس ان پاکستان د 2023 کال د اکتوبر میاشتې تر راغلي راپور کې ویلې شوې سره لډېرو هڅو پاکستان لا تر اوسه د انساني قاچاق مخنیوي کې بریالي شوې نه ده په همدا حال کې سو میاشتې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزارت پریکړه وکړه چې د امنیتي ستونزو له امله به هغه کسانو ته پاسپورتونه نه جاری کیږي چې د هیواد پریښودو نیت لري آسمګل مشال ریډیو پیښور
مشال ریڈیو
د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د بشیر ګواخنه بلند خبرونه وورو.
د کورمې په پاړه چینار کې ناستو پرلتوالو شیګانو د حکومتي اپیکس کمیټه لخوا د وسلو ټولولو پریکړه یو طرفه بللې او رد کړې ده. د لارو د پرانیستلو لپاره د پیل شوي هغه احتجاج مشر او د تحصیل چیرمین سید آغا مزمل حسین د دسمبر په 18 پرلتوالو ته وویل چې وسلې به هله وسپارې چې کله دوی ډاډه شي چې ریاست خلکو ته امن برابرولی شي. د هغه په وینا امنیتي ځواکونه خپل ځان نشي ساتلی نو نور خلک به څه وساتي. په تیرو درو میاشتو کې په کورمه کې د شیعه سنی وګړو ترمنځ په نښتو کې 170 زیات کسان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې د دسمبر په 16 فیصله کړې چې په کورمه کې به مورچې ورانوي او وسلې به راټولوي. د خیبر پختونخوا د جانخیلو اوسیدونکو نن د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج وکړ چې لمخې به یې ښایي د هغې سیمې ځینې برخې د پوځي عملیاتو لپاره له خلکو خالي کړل شي. د احتجاج یو منتظم لطیف وزیری د دسمبر په 18 په یو ویډیو بیان کې وویل چې دوی نور جنگونه او بیکوري نه غواړي او پر ضد یې د جانخیلو منډۍ کې مظاهره کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر عمر ایوب وایي د پوځي عدالتونو سزاوې نه مني. هغه د دسمبر په 18 رسنیو ته لیږلې په یو ویډیو بیان کې وویل چې ولسي وګړو ته د پوځي عدالتونو لخوا سزا اورول له بشري حقونو سرغړونه ده. د پاکستان پوځ د دسمبر په 18 اعلان وکړ چې 25 هغه ولسي وګړو ته د قید سزا اورولې چې د مې په 9 د تحریک انصاف د مظاهرو په وخت پوځي ادارو ته په زیان اړولو تورن و. امریکې د دسمبر په 18 وویل چې د یغانو تر ولکې لاندې د یمن په پلازمینه کې اهداف وشتلې دي. دا تر هغه وروسته ده چې د حوثي یغانو توغول شوي میزایل د اسرایلو په تجارتي مرکز تل ابیب کې 14 کسان ژوبل کړل.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخنه واوریدل. ورسوس ته یو ریپورت طرف ته په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د سرطانی ناروغیو په زیاتېدو اندېښنه قبولې ده. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری له ساده ریډیو سره په خبرو کې ویلي هر کال په هیواد کې تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي خو په دې شمیر کې څه باندې 14,000 یې په دې ناروغۍ مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکي ناروغۍ د اخته افغانانو شمیر 15,000 خول کیږي خو ګمان کیږي چې رښتینې شمیرې به له دې زیات وي. په دې اړه نور حال صالح محمد صالح راکوي.
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطانی ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیایي سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند د لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم موږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل دغه کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دې وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وایي له بېوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یوه اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي.
د مریستیا پورې علاج شروع را دای زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراتري خپل ځانې مریض او د کار روزګار درک مینه شري او را د دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کاډونه ورکې د خدي بد دي د ممکن نه ملاوي غنه چارا کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ماته راکې وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواری وایي دوی له روغتیایي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحل کړې ده، یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې موږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې موږ په کابل کې دوه مرکزونه انشاءالله فعال کړو.
د ښاغلی شینواری په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموتراپی یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغي د اخته کسانو شمیر 1500 شول کیږي، خو ګومان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان د اخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کیږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه آمده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23000 کسانو د اخته کېدو موارد ثبت کړي وو، او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16000 کسان مړه شوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډیرو کسانو د مړینې سبب کیږي. په شوځ کې د سرطانی ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات شوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمیر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی وو چې ډیری مړینې په بېوزلو هیوادونو کې ثبت شوې وې.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې د فرقایي زون خطو په وروستیو پیښو کې شاوخوا 100 زیات کسان وژل شوي او لارې تړلې پرتې دي، تر اوسه په کوهاټ کې د حکومت په مشرۍ روانه لویه جرګه د شخړې په هواري کې پاتې راغلې ده. بلخو د سیمې خلک او د چارو شننکي وایي چې صوبایي او مرکزي حکومتونو د خپل منځي اختلاف له کبله د کورمې مسأله سیاسي کړې ده او د ستونزې د هواري لپاره د عملي ګامونو په ځای د یو بل پر ضد بیان بازي لا دوام ورکړی دی. تفصیل شاین بنری راکوي.
په داسې حال کې چې په کورمه کې ناقراری دوام لري، پرون په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور او کورونو چارو د وفاقي وزیر محسن نقوی په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په کورمه کې د امن لپاره د سنی او شیعه ډلو لخوا د جوړو کړل شویو مورچو د ختمولو پریکړه شوې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پیښور کې د ډان ورځپاڼې خبریال او شنونکي علي اکبر وویل چې غونډې خو ډېرې روانې دي، خو د صوبایي او مرکزي حکومتونو ترمنځ سیاسي اختلاف د کورمې ستونزه لا پیچلې کړې ده.
په دې مسله کې لکه د سیاست د وجه نه یا په یو بل ټکونو د وجه نه دا غزي خلکو ته دا غزي کمې مسلې چې دي نو هغه ته هغه شان توجه چې دی هغه نه ملاویږي. دوه مسلې دي د دغه کورم، یو فریق وایي چې یاره لار دې فوراً آزاد کړی شي، بل فریق وایي چې لار مونږ آزاد کړه بیا دغه کمې مورچې چې دي دغه کم اسلحه چې ده نو دا نه ختمیږي. نو په دې باندې په اپیکس کمیټې کې نن ډېره مغزماری وشوله او دا یو اتفاق را مخې ته شو چې یاره کم زیاته اسلحه ده کم زیاته مورچې دي دغه به ختمو.
په ان حال کې په کورم کې لارې تړلې پرتې دي چې په نتیجه کې سیمه د دوایانو او خوراکي اجناسو د کمی سره مخ شوې ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علي سیف دریز لري چې په کورم کې د دوایانو بحران نشته، خو بل لوري ته وفاقي حکومت د مریم نواز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت او ایدی فاونډیشن د ایئر ایمبولنس لارې سیمې ته د ځینو دوایانو د وړلو انتظام کړی دی. له پاړه چنارا خبریال علي افضل وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومتونو لخوا د کورمې په معامله سیاست روان دی، خو په حقیقت کې دغلته د خلکو ژوند د ډیرو کړاوونو سره مخ دی.
اول خو بازارونو کې کوم میډیکل سٹورونه دي داخلي پرته دي، خلک د ډاکټرانو پرچې ګرځي او چته سب دارو درمل څنګه ملایږي، او هسپتال بالکل خالی پروت دی، مریضان ډیر دي، دوایانی نشته. پر اشنار هسپتال ریکارډ کمو ګورو نو غاینې سیټ کې نونس بچي تر دې دمه مړ دي، او شپږ بچي څه دي هغه په واټ کې مړ شوي دي، چلډرن واټ کې. خو هغه بچي څه هغه ګوډ تک را تک نه کیږي، هسپتال ته چاره صحیح نه کیږي، هغه نه دي رسیدلې. څه هغه شمېر کې نه تقریبا 40-50 بچي د خوریزو کې علاج نه ملوېدو وجنه هغه مړ شوي دي.
دا داغي وروستو دا چې د نومبر په 20 د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په بریټ کې شاوخوا شپږ سلويخت شیاغان او سلور سنیان وجل شو. وروستو د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیښې په ګډون ټول یو سل سلور ویش کسانو وجل شو او شاوخوا 290 جوبل شو. په پیښور کې خبر یا لو شنن کې رفعت اورگزی وایي چې حکومت اوغواړي د ستونزه په یو سو ورځو کې هوارول شي.
یوشتم د نومبر باندې کم بریچ شو دینه مخکیم چې دی یو بل سنیانو قافله وا پاغه باندې یو بریچ شو شپاره 16 کسان پاغه کې مړ شو. دلته زه خبرومه پیښور کې ماته پته لګیدا چې التا اعلی ټیک نه دی په کانوای باټه خامخه کیږي. موږ خام خلک یو، حکومت خو چې دی هغه سره خفیه ادارې دي، کومه خبره چې موږ اورو حکومت دوه ورځې مخکې اوري، نو لکه ولې دغه چې دی امنیت ولې ټینګ نشو. خو بیا چې کله دغه ولغه واقعیا وشوه یوشتم د نومبر والا، هغه نه پس بیا دوه ورځې پس بګن باندې اټیک وشو چې دا دومره کورونه وسوځلو، دوکانونه وسوځلو، پوره کلی وسوځولو. دې دوران کې بیا مطلب حکومت چرته و، لکه ولې دا دغه نه کېدول، دا امنیت ولې نه ټینګولو.
په پیښور کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د شخړو د هواري لپاره جوړې حکومتي کمیټې ته ویل شو چې د سولې لپاره خپل کار ګړندی کړي او د ټولو خواو سره جرګو او ملاقاتونو لا دوام ورکړي. لدې وړاندې پښتون قومي جرګې هم په سدي او پړچنار کې له مشرانو سره په دایمي اوربند خبرې کړې وې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو د شاین بنیری په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د کورمی حالاتو پړه د دسمبر په 16 د اپیکس کمیټې یو غونډه شی و چې پکې ویل شوی و چې هلته موجود بنکرونه به لری کیږي او له خلکو به وسلې راټولول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت په مشره د کورمی حالاتو پړه یو لوی جرګه شور جوړه شوې ده. هغه هڅه کوي چې په کورم کې شخړه هواره کړي. مشال لیډیو تاسو اوره.
د مشال رادیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای اے د دریو تورونو انساني قاچاقبرانو د خپل دوه افسرانو چې دوی په وینا خپل دنده په سمه توګه سرته نه ورسبلې د گرفتاری خبر ورکړی دی. چارواکي وایي چې دا کاروایی په یونان کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو تر پیښې وروسته د پنجاب په فیصل آباد ښار کې کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15 په یو بیان کې ویلي وو چې د کښتۍ تر ډوبېدو وروسته یونانی او ساحلي ساتونکو و سلویخت پاکستانیان شغورلی او د 500 کسانو مړی پکې تر لاسه شوی وو چې په دې کې پاکستانیان هم شامل وو. دا چې له پاکستان قاچاقبران خلک څنګه روپی هوادونو ته وړي او په لارو کې سستون سی وي او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه اقدامات کوي، په دې اړه د عصمت علی شاه دا رپورټ اورو.
کمې سختې دي نه هغه د ویلو نه دي لکه زنه شم تاسو ته ویلې چې هغه شپه په مونږ څنګه تیره شوې ده بیا په بوټانو کې غنی او په مخ کې غنی لکه چې مونږ به په بلغاری په ځنګل لاړو نو د مخ نه مزغوخ کدا سي حالات یلته.
دا غږ د مردان د اوسیدونکو د یو ځوان دی چې نه غواړي خپل نوم وخایي. 15 کلن ځوان وایي چې په کال 2018 کې د ښه مستقبل او د مزدوری لپاره اروپا ته په غلا د تلو هڅه کړې وه. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې ډومبیا د ایران لپاره ویزا اخیستې وه او له هغه ځایه د انساني قاچاقبرانو په ذریعه ترکیه او بیا د بلغاریا مرکز سوفیا ته لاړو. د ده په وینا چې دغه سفر یې له خطره ډک وو او ځینې ملګرو یې پکې ژوند هم د لاسه ورکړی وو.
دلته غریبي وسو او صدا و چې روزګارونه نشته تعلیم وکړو او سو ملګری ملته یورپ کې ناغي مې چلته خاص سیټینګ دی او خو پیسې ګټو او خزندګي د خلایف دی او غوي چې فیملیزم را غواړو. نو تقریبا هغه وخت کې ما نغي 2,00,000 روپۍ ډیمانډ د ترکی در رسیدو. هغه چې ما ورک نو منګ لاړو تهران نه بیا داغه کس راغ ما پسې ما ته نوم واسه پلانې زو لاړم پلانې زې سره درېګا نو هغه زوچت کوم زه بوتلم ترکی بارډر دا هلته مونږ درې څلور شپې هغه په غزه کې وو کې هغوی وته وتا کوی کې وو کې بیا چې هلته نه روانېدو وورم وې چې په لاړتلو نو ډېر زیات په مشکلاتو د شپې او هغه چې کوم پورسې زغیره باندې ډزې مو کې خدای بچ کو کنه او مرګري هم ډېر خوک شو د چا خپه ماتو د چا لاس او سو خیر خو ورسېدو مونږ نه پکې منګ 18 کسانو منګ 12 وړي دو شپګ منګ نه پلار کې زخمیان شو پاتې شو. منګ ته خو چې اپتا کې بورسه خو اپتا کې خو زه دغه ته نه رسیدم بلغاری ته نه رسیدم مطلب زما شل 15 ورځې پلار لګې د لیول کې اوس سټیبل جسټه بس دغه چرنی او پلی او ریډ بول او جوس بزان سره ګرځي او پینټونه بس نور هوتا ست پته رغلار داسې خو کپڑے نه لګي وسه او پینټ.
انساني سمګلران یا قاچاقبران څنګه خلک د سمګلینګ د لارې اروپا ته لیږي پدې اړه مو یو داسې کس سره خبرې کړې چې په یو وخت کې رابلد وو او اوس خپل یورپ ته خلق استوي. موړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل
اصل کې خبره دا څه ده ایلیګل کار چې څومره تا نو دا څه دي چې پدې کې لکه خان نواب غریب دا نشته هر ټیم له وړ دی دا یو خدا پکې پلس پوینټ دی. دویمه خبره دا چې لکه اوس یو خان زوی دی نو هغه سره و پیسې برابرۍ سره بینک بیلنس برابرۍ سټیټمنټ به وي نو دې کې دا شی نشته. په دې وجه باندې زیاتر دغه خلک مونږ طرف ته زیاته توجه کوي چې زیاتر دا ینګ کول چې کم دی زمونږ نو دا مونږ له راځي د یورپ د شنه سره باغونه ټیک ټاک وغیرہ دا سیزونه دا غځنه خلک دغه کوي او دا خلک مطلب دا دي چې ورغول کړی دي پاکستان نه کچاک تلل دي کنه ایران ته وړېدل یو یا بیا د ایران ویزټ لګول دي او د ایران نه بیا ایلیګل کار شروع شي د تهران نه. باقی دا پیسو خبره چې کم ده نو په دې باندې به مخ کې چې ډالر کم نو 2,25,000 روپۍ و پیرات لینن سبا به چې کم دی ترکی ته 15,00,000 روپۍ راځي او ان سربی پورې زمونږ تقریبا 8,50,000 روپۍ راځي او بیا اټلی پورې تقریبا چې دغه 12,13,00,000 14,00,000 په پورې سمتنګ دک راځي. خو د اوبو لار دا سل په سله چې کم دی دا ریسکی ده لګ 100% دا دیکې یو پرسنټ هم ته دانه شي ویل چې دا سړی برو غوړ یو خو هغه ده چې لکی چا سره باقی زبتا ته د وې مخبل خبره سل پسله ده خودکشي ده او بل د وبو په لار باندې زیاتر پنجاب زمونږ د پنجاب چې کوملګری دي دغه غاړه یک دی داغه وجدا ده چې دای پیسې ملګری کیمرا زی د و چې د لارې پیسې ډيري د افغانستان یو مشر ورته ملشه او بیا په وګه واپس ترکی ته راړول دي خو لکه پرې خمنل دا یو کارم کړی دي ځکه انسانيت ځان لشه دی کنه نو پرې خمنره ځنګل کې ځناور او تایا داسې پرې خمنه دي او واقع ډېر راغلي مبالکان پکې خرابېږي غرزيږي د چا مسلس کار پری دي نو راځي ډېر ماملې پکې راغلي دي.
رابلت هغه کستوي چې کچاک بران یا سمګلران خلک پغلا نورو هوادونو ته لیږي نو هغوی ورته لار خای دا تیر سو کلون راسی په پا پاکستان کې د سیاسي بیا ثباته نامنه او د روزګار د نشټوالي لوجه ډېرې ځوانان هڅه کوي چې یورپ ته لاړ شي. پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه کار کوونکې ادارې نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس د کال 2023 په خپل راپور کې وایي چې د کال 2023 په ډومبېش په ګمیاشتو کې د پاکستان نه یورپ ته لدیار لس زرو زیات کسان په غیر قانوني توګه تللې دي. راپور زیاتوي چې د کال 2023 په ډومبه لسو میاشتو کې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه د تللي خلکو شمیره 288% سیوا شوه. خو بلخوا پاکستان کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د ادارو په وینا چې د کچاک برانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د خیبر پختونخوا د اف ای ای ډیپټي ډایریکټر اصغر بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې روان کال یې لدیر شو زیات سمګلران گرفتار کړی دي.
یہ زیادہ تر جو الیگل امیگریشن اور ہیومن سمگلنگ ہو رہی ہے
دین ساجی سمگلنگ زیادہ تر اخکار د منځنی پنجاب خلق کی کہ پکے دا پنجاب سے دور پنجاب ضلع دی لک گجرات گجرانوالا منڈی بہاودین اور سیالکوٹ دلتا د انسانی سمگلنگ 90% خلق دی پ خیبر پختونخوا کی د باجوڑ اور خیبر ضلع اسیدن کی زیادت دی. من کوشش کو چ زیادہ تر خلق تو پوہای ورکڑو اور د ایجنٹانو پر زید سخت سخت کاروائی نیو
کریں کہ ایک اویئرنس کمپین پہ زیادہ فوکس کریں اور سخت سے سخت کاروائی کریں ایجنٹوں کے خلاف.
دا ایف آئی اے پوینا چې زیات تر پاکستانیان د بلوچستان چاغی د لاری ایران تزی چې بیا له هغه ځایا د اوبو د لاری د یورپ بیلابیلو هیوادونو تزی. د چاغی د لیویز فورسز د شمیرو تر مخه د 2019 نه تر اوسه له 90 زیات کسان گرفتار کړی دي. ایتنس کې د پاکستانی سفارتی چارواکو رسنو سره په شریک کړي خپل یو بیان کې ویلي چې د پیښې لزای وسلويخ پاکستانیان ژغورل دي چې اوس حالت په یو مرکز کې دي. یاد دی وی چې په کال 2023 کې هم د یونان په سمندري حدونو کې یو کښته اوړېدلې و چې پکې 212 پاکستانیان مړ شوي وو. عظمت ریشا مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت مشاعرې کیږي چې لرو لرو ځایونو ورته شاعرانو مینوال ورسي. خو اوس د انټرنیټ له عامېدو سره شاعرانو په واټساپ ګروپونو کې کیدونکو مشاعرو ته مخه کړې ده. په موبایل فون مشاعرې شاعرانو او د هغې اورېدونکو ته دا سهولت برابر کړي چې له هر ځایه یې زړه وغواړي ګډون پکې وکړي. البته د دې لپاره د انټرنیټ درلودل لازمي ده. په دې هکله د شاهنواز ترکزي رپورټ اورو چې د یو شاعر په شیر پلے گی.
گل بیا دسترگ سری دی گل سدے اندازی دی زده یو قبلی قائلی امستا بلا دیر قبلی دی ستا نازک بدن با اخری دل تا وینی وینی خلی دی درندو خلق دی خار تا تارا اوڑی آئی نی دی.
خالد خان دا شوقدر ادبی ملگری پنوم واتس اپ گروپ کی دا شیرونا اوائل دا پیر پو ماسخوتن دا آنلاین مشاعرے صدارت مشهور شاعر او نثری لیکوال سحر کتوزی کاو. دا مشاعرے دا شروع کی دو سرسم سحر کتوزی دا ملگرو دا ڈاٹ پا خاطر ہوگی تزین خبری دا سی وکڑی
اندیر مننا مدی خوندور مشاعرے دا صدارت را کولو نیر خوش علی خبر از چی دا میاش نمی دا تا تل نرشتو یہ وار بیا مشاعرہ وشوا اللہ دے ام دا سی دوام داری لری خکل انداز کے دا ملگرو درا وختو بخکل خکل شیرونو پدغه دا دو ډار در کوم
دا چی د مشاعرو د پاره اورس او زای ټاکل هغل ته خلق را غونډول او بیا تر نا وخت اوریدون کې ایثارول خو ګران کار وي. خو د قلم کورنۍ دوا وسمه شوقدر ستر سے کتر عیب شوقدر مشاعر ریډو ته وای د ټیکنالوژي د ترقی سره د دوی د مشاعری کار هم اسانه شوه. نه خو د شاعر خرص راضی نہ لکو روزی او نہ خپل روزگار یعنی چوٹی کوي
دا نوی ملګری لري کا زمونګه زکړه والا نو اغي تا وخت په وخت باندې زمونګه محترم استادان چې کوم دي لیکچر پکې مونږ سره اخست دي اغا په املا باندې اغا په قافیه باندې اغا مطلب دا دی چې نظمونو چې څه ترتیب دي غزل څه خصوصیات یا مطلب وقت پا وقت چه ده سس ضرورتو نو منگ تا چه کم ده ده منگ مشارانو رامخ تکڑی دی اللہ ده دوی پجون که برکت واچی.
ممتاز خان هم ده شو قدر وسیدون که یو شاعر ده هغه مشاد ردیو توائی ده او زین نور ملگری سرکاری یا غیر سرکاری نوکریو یا پر روزگارونو که بختوی ده دیر کوشش با وجود هم وقت نشی وستره چه گنی کم مشاعری لورشی او کورزی هم نو بیا هغه مشاعره چه ما خام وقت وی دوی پکی گردون کبی
دیر مفید خبر دادا چې دا واتس اپ لاره باندې چې کوم دینو مشارکې کی حالانکه دا نور مشارې هم ډېر خې وي هغه کې چې کوم دې مسله دا وی چې د ټیم لګا مسله وی ځنی کسان چې کوم دې په کیزر نشي کوله خو ځینی ملګری دا سی وی چې هغه خامخا مشارې لزان رسی زما په خیر سره د وخت بچت ته پاره یو خپل لار ده دا واتس اپ ذریعہ باندې انلاین مشارې
چې ما به وس باندې ننګ نه کوي ستګه دې په حق چې جنگ نه کوي زما د سره نه اوستا مینا وتل نیازمین هو چاته زنګ نه کوي او ویلې څنګه وقال نه وستایم څوک به صفت ته نه ملنګ نه کوي
د سحر کتوزی په مشره کې شبي دغه مشاعره کې چې وقار علي وقار خپل دغه کلام وړاندې کړ نو ورته نور شاعرانو ملګرو ډیر داد ورکو.
وقار علی وقار صاحب ډیر زبردست ډیر ښه شعرونه ډیر ښکلی شعرونه یار ډیر داد قبول کړ یار.
ایوب شو قدری وای چې د دوی آنلاین مشاعرو ته بهر ملکونو ته مزدورو ته لاړ ملګری زیات خوشحالیږي. دوی هم کوشش کوي چې هغه مسافر چې مشاعرو کې ګډون خوښوي دغه گروپونو کې ځان سره ملګری کې.
دلته کې کومنګ په وطن باندې او دلته کې زمون په علاقو باندې موږ ته ماحول جوړ وی او ظاهر ده چې کوم ملګری مسافرای لذي نو غریبي خو زمون د ټولو ده نو اغه ته مسافرای ژوند سخت می تند ده اغه پی جی ماته شي خبر ده یو بندهان نم خبر شي.
وقار علی وقار مشاهده لري تول آنلاین مشاعری تر ټولو اسانه لار ده چې شاعران پکې ملګری شي او کلمونه وړاندې کې. ددا هم ول د دوی په واتس اپ ګروپونو کې ځینې هغه اوریدونکو هم شامل دي چې شاعران نه دي خو بیا هم خوخوي چې د مشاعرونو خوند واخلي.
یو داسې قدم دی چې د دې زمونږه هغه شاعران ملګري دي ټچ هم پاتې شي او دغه هداس ته هم پته وي چې څومره په ادبي هلو ځلو کې شاعر ګډون کوي نو دا وي هغه لیکلې په قرار وي.
د ایوب شو قدری په خبره د دوی خپل ګروپ دی ولې تر دغه علاوه په ګڼ شمیر نورو داسې ګروپونو کې هم شامل دي چې هغې کې هم هر ماښام مشاعرې جوړیږي او زیاتره پکې تنقیدي غونډې کیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پختونخوا په زیاتره کلو باندې کې وس مستقل دکانونه او بازارونه جوړ شوی دي خو میلو ته تک لرغونی دود لا ختم شوی نه دي. په ډیرو سیمو کې په اونۍ کې یو ورځ میله لګي چې په ګڼ شمیر خلک ورته ورسي او د ورځني استعمال توکي اخلي. دی وای چې د بازار په پرتلا په میله کې توکي ارزانه وي. زمونږ خبريال راشد خټک په کرک ضلع کې د تختی نصرتي میلې ته ورغلی ولته د دکاندارانو غستونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې دا ریپورت واورو.
دا په کرک ضلع کې د تخت نصرتي میله ده چې د ټټي میله هم ورته وایي. دا میله د هفته یا شنبه په ورځ لګي. په میله کې د دکاندارانو شمیر او د خلکو بیروبار دا ثابتوي چې خلک په کلو او بانډو کې د مستقل دکانونو او بزرګوټو جوړېدو باوجود هم میلو ته تک او په میلو کې سودا کول خوښوي. په اونۍ کې هر دویمه ورځ په کلو کې په یوه نوې سیمه کې میله لګي. په خوا به د کلو خلک میلو ته ځکه تلل چې په بانډو کې مستقل دکانونه کم وو او په میله کې به خلکو د ورځني استعمال توکي په ارزانه بیه ترلاسه کول. خو ډیر خلک اوس هم وایي چې په میله کې د بازار په نسبت نرخونه کم وي او دلته د ورځني استعمال توکي ټول په یو ځای پیدا کېدلی شي. په دې میله کې د خوراک خاک سبزیانو میوه ټوکر لوښو لرګیو نه علاوه سروي هم خرڅیږي. میلو ته د لرې او نږدې سیمو دکانداران د خرڅلاو دپاره خپل توکي راوړي او د میله په ورځ په خپلو کلو کې مستقل دکانونه تړي. خو په تخت نصرتي میله کې مسالې خرڅونکي شوکت الله چې د بنو ضلع نه راغلی و مشال رډیو ته وویل چې هغه مستقل دکان نه لري. په کور کې رقم رقم مسالې تیاروي او په میلو یې ګرځوي. هغه خپل مخې ته پرتید بدرې قسم مسلو ته په اشاره وویل چې له هرې یوې نه یې لس دولس کیلو خرڅه کړې ده او ښه سودا یې شوې ده.
اے میلے کامیاب دی سشاک نشتا پشے جب تاو یہ میلے لگیا دی کنا منڈی یا شچارے ڈینر سب دی ام ابزی مثالے آر شکر اوبار شل آگیا دا کمانے تو سیر دریمی ہے کنا سماندینا و ماندینا اوخلی دا دیر ملگری جگیم دی کنا دار دریمی سماندینا وکارے مکارے اوخلی او بیا حجرات کئی رو نکلی پتارا سلیر میلے کا او مرچکائی ٹٹائی تخت نصراتی او لتمبر او منگل الحمدللہ جگیم آلا لکلی یارو کائی پہنڈے میرا.
په میله کې د سبزی خرڅون کې جمشید خان مشال رډیو ته وویل چې هغه په پلوسکۍ کلی کې دکان لري چې د میلې د ځای نه کافی لرې دی. خو هغه زیاتره میلو ته ځي او د کلی د دکان په نسبت په میلو کې سودا زیاته خرڅیږي.
شکر الحمدلله شابر وره
مړه دیړی ګټلې سره چار دو کبو دی ګونه کی ګپ میلی کی
مو کاراکتا ټټای دا جمادو پنځام دا سلارام دا
مړه هو خپل دا ټټی ولا شی ولړک امر ور شیدا شي
یا هو ګټای شي نه مو ګټله هو مو کر ورنه پښدلی و.
په خپل صدر کې سلور پنځه غوټي تړلې امیر خان مشال رډیو ته وویل چې هغه د میلې سره په خوا کې نزدې کلی کې اوسیږي. د سورلایو موټر چلوي او نن هم پنډۍ ته لاړ و سورلایې وړې وې خو هلته یې سو وا نه خستل او د سودا اخیستو لپاره میلې ته ځان له پنډۍ را ورسولو.
دغه دغه میلې دي چې ملا دغه خپل علاقه مو دوه ٹھیک شو دنه بربط لاین نشي مجا یار همها او ریټ کې فرق وي دام را فرق وي کنه مارکیټ والا دکاندار چې کوم دا یو باندې نه شاعر ری حالت خرڅه چې باندې نه ری همها دیس کې هغه ګټل کې ایم دې د فرق همها وي ریټ کې همها فرق وي.
د کلو او بانډو په ځای اقتصاد کې دغه میلې لوی رول لوبوي. میلا په لوی میدان کې کیږي چې د میدان مالک په میله کې د امنیت او د مناسبو نرخونو ذمہوار وي. په بدل کې دکانداران د میدان مالک ته د ارزی دکان دپاره نیولی ځای په مناسبت پیسې ورکوي. د ماښام د بانک سره سم دکانداران خپل توکي تړي او د میلې ځای یو ځل بیا خوش میدان پاتې کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.